The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د امریکا ولس مشر اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلې دی. السلام علیکم. په کابل کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو. د امریکا ولس مشر جو بایدن اعلان وکړ چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری کابل کې وژلې دی. امریکایي چارواکو ویلي پر نوموړي د یکشنبې په ورځ د کابل په شیرپور سیمه کې بې پیلوټه الوتکې بریټ کړی دی. طالبانو دغه بریټ ته غبرګون ښودلی او د دوه هېد تړون او نړیوالو اصولو ښکارا سرغړونه یې بللې ده. طالبانو په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې نه دی ویلي چې بریټ کې رښتیا هم د القاعده شبکې مشر هدف ګرځول شوی او کنه. دوی دومره ویلي چې بریټ پر یو هستوګنیز کور باندې شوی دی. د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو خبرې په کابل کې پای ته ورسېدې. پاکستانی پلاوی پرون بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. د پلاوی یو غړی ازادي رادیو ته ویلي چې په آزاد فضا کې له پاکستانی طالبانو سره خبرې وکړي. د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالته د قبایلو د سیمو د الحاق لغوه کول یاد شوی دی. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو یو ویاند احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. هغه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي چې د افغان سوداګرو یو لیست د چین سفارت ته سپارلې او هغوی له پرون دوشنبه افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې. چین د کووید 19 په خاطر افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه ځنډولې وه او تر هغه وروسته سیاسي تحولاتو دا پروسه ځنډنې کړې وه. د خړو نړیوال پروګرام WFT ویلي روان کال تر دې دمه له 15 میلیونه افغانانو سره مرسته کړې ده. دا خبره د WFP په یو اعلامیه کې پرون ذکر شوې ده. ځینې د امرستې د کار په بدل کې شوې دي. د خړو په بدل کې د کار په شپږ میاشتنی پروګرام کې 100 کیلو ګرام اوړه، 12 کیلو بقولات، لوبیا، نخود، می او یو شمېر نور غذایی مواد شامل وو. او روسي خبر هم دا چې د پاکستان پاوز ویلي چې یو هلیکاپټر لا درکه شوې دی. په دغه خبر کې چې د پاکستان د پاوز په حواله راغلی ویل شوی چې دا هلیکاپټر په بلوچستان سیمه کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې په عملیاتو بوخت و چې پرون مازدیګر ورسره اړیکه پرې شوه. د پاوز په خبر پاڼه کې راغلی چې په دې الوتکه کې یو جنرال او د پاوز نور لړپوري غړي سپاروزینو راپورونه کې ویل شوی چې هلیکاپټر غورځیدل ده، خو پاوز لا دا راپورونه نه دی تایید کړي. پاوز ویلي چې د پلټنې عملیات پیل کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغه خبرې کې سو تفصیل اوریدلای شي. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری وړ مورس کابل کې وژلې ده.
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
د کابل په ځل کې د القاعده شبکې پر مشر د بی پیلوټه بریډ څه پایلې لرلې شي.
نه تان دی امریکی او دی طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو پر اړیکو باندې اثر لري.
کابل ته د پاکستان راغلی پلاوی بیرته اسلام آباد ته ستون شوی. دوی له پاکستانی طالبانو سره خبرې کړې.
اهم موضوع چې ونه کومه چې ډېر خبرو شوې هغه د فاټا داغي مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي او هغه سره موږ ډیسکس کول.
او ملګرو ملتونو او ناټو د اوکراین د غلو د صادراتو د بیا پیل هرکلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د کابل په شیرپور سیمه کې لبریدا دوه ورځې وروسته امریکا اعلان وکړ چې دغلته د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په نخښه کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ساعت مخکې په سپینه ماڼۍ کې ویل چې د ترهګرو دا مشر نور په نړۍ کې نشته.
The United States successfully concluded an airstrike.
De America Mutahida Ayalatuno pa Badali Tup sara de Afghanistan pa Kabul ke Hawai Brit tar sara kalche paila kiye de Al Qaeda Amir Ayman Azawahiri wo washal shu taso poi gai che Zawahiri de Osama bin Laden yow mashru dai batal le bin Laden sara usede پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید پر مهال هغه د القاعده دویم نمبر مشر وو. هغه په ژوره توګه د برید کې شامل وو. هغه د دې برید چې پایله کې 2009 خلک ووژل شول مسؤول وو. هغه له لسیزو را په دې خوا د امریکایانو پر ضد حملې پلانولې.
پر امریکا د 2001 کال لبرید وروسته الزواهری متحده ایالاتونو ته یو لوی هدف وو او د هغه پر سر یې 25 میلیونه ډالره جایزه ایښی وه. الزواهری د 2011 کال لمی میاشتې را په دې خوا چې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن نو وژل شو دغه شبکه رهبری کوله. الزواهری د مصر تبادای او پورستیو کلونو کې څو ځله د وجلو اوازې خبرې شوې دي. تیر می میاشت کې د ملګرو ملتونو یو راپور وښود چې الزواهری د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره بیعت تجدید کړی دی. امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر نوموړي د یک شنبه د سهار په 6 بجو او 13 دقیقو بې پیلوټه الوتکې برید وکړ. خپلواکو سرچینو لا دغه برید په اړه او دا چې رښتیا هم الزواهری پکې وژل شوی او کنه څه نه دی ویلي. طالبانو بیا پر دغه برید غبرګون ښودلې او د نړیوالو اصولو او د دوهې تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبر پانه کې ویلي لومړیو کې د برید سرنګوالی معلوم نه وو، خو په خبره یې د امنیتي او استخباراتي ارګانونو له پلټنې وروسته په ډاګه شوه چې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې برید وو. په خبر پانه کې راغلی دا ډول کړنې د تیرو 40 کلونو د ناکامو تجربو تکرار او د امریکا د متحده ایالاتو افغانستان او سیمې د ګټو خلاف عمل دی. طالبانو ویلي برید د هستوګنې پر یو کور ترسره شوی، خدای نه دی ویلي چې څوک پکې وژل شوی یا ژوبل شوی او کنه. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ظاهره د امریکا دویم هوایی برید دی چې ترسره کوي. امریکا تیر کال اگست میاشت کې چې طالبان واک ته رسیدلی وو د کابل هوایی ډګر ته نږدې سیمه کې پر یو کور هوایی برید وکړ. لومړی امریکایي چارواکو ویل چې هغه برید کې یې د داعش وسلوال په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې د یوې کورنۍ لس غړي پکې وژل شوي دي. دا چې دا برید څه پیغام لري او د طالبانو او امریکا پر اړیکو څه اغیز کولی شي، په همدې اړه مې په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي پوښتلی دی.
دوی خبرې دي، اول دا ده چې د څو میاشتو راهیسې په امریکا کې د ملګرو ملتو په رپورټونو کې دا ویل شوي چې د القاعده په افغانستان کې ده او د طالبانو د موقف مسایله کوي چې په افغانستان کې وي. او حتی دوی هفتې مخکې د ملګرو ملتو یو رپورټ وویل چې دی په افغانستان کې ده او د ډېرو خپلو غړو سره او نورو کسانو سره راشه درشه لري. دا د څو میاشتو خبره وه، په نتیجه کې دوی دغه مثلا تعقیب کړه او بالاخره چې ځای تثبیت کړه حمله یې پرې وکړله. منتها یوه خبره دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایي قواوې نشته، نو دا د استخباراتو یو لوی موافقت و د امریکا لپاره چې دا سړی په نښه کړه او په داسې حال کې چې نور ملکي تلفات ونه لري او غیر له منځه یوړ.
جلالي صاحب، طالبانو تل ټینګار کوو چې دوی له القاعده سره اړیکې نه لري. اوس د کابل په زړه کې د القاعده د مشر وژل کېدل به د طالبانو او امریکا او د طالبانو د لویدیځ د اړیکو پر راتلونکو څه اغیز وکړي؟
البته دا اغیز خو لري، نو هغه به وکتل شي چې په کوم شرایطو کې دا سړی له منځه وړل شوی دی، چا ورسره مرسته کړې ده او څه شرایط دي. په دې کې هېڅ شک نشته چې طالبانو په دې کې همیشه دروغ ویلي دي چې تروریستانو ته ځای نه دی ورکړی یا په افغانستان کې نشته. نو دا خبره په خپله ثابتوي چې دوی په هېڅ کې صادق نه دي او دا منحصر کوي نه تر دې امریکې او د طالبانو پر اړیکو باندې، بلکې د دنیا د نورو هیوادونو او طالبانو په اړیکو باندې اثر لري. او دا به وروسته لیدل کېږي چې داسې منتها د القاعده په برخه کې په نږدې او لنډ مهاله او مز مهاله وخت کې په د القاعده په قواو باندې په اثرات په فعالیتونو باندې منفي اثر کوي. البته بیا به وروسته کتل شي چې دوی بېرته خپل ځانونه بېرته جوړوي که نه جوړوي.
جلالي صاحب، نه پېږم تاسو به څومره معلومات لرئ خپله د الزواهری په اړه ویل کېدل چې په دې وروستیو کې ناروغ و، سن هم زیات و، د دې هدف ګرځول القاعده شبکې ته په څه معنا کېدلی شي؟ آیا په دې شبکه کې نور داسې مشران شته چې د دې ځایناستې شي او داسې څیرې وي چې ټولې شبکې ته د منلو وړ وي؟
فاصله بین لادن د الزواهری د القاعده مشر، نو ځکه مشر مسله دا ده چې هغه اداره کوي، رهبري کوي القاعده، او کنا جوړوي که روغ وي لیدر وو د القاعده، نو ځکه اهمیت یې ډېر زیات دی. منتها فصل دې به وخت ونیسي او څه موده چې دوی هغه بل لیدر ځان ته پیدا کی، مګر چې هر څوک لیدر پیدا کی د زواهری په شان او چې د معادل د بن لادن او دوړ په ګډه سره د القاعده دغه د تروریستي ډله جوړ کړل، دا یو دغه یو لوی او ډیر اغیزمن سیره وه د القاعده.
بله، او جلالی صاحب، روسی پښتنه کوم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د دوه تفاهم نامې باندې به دغه برید او دغه پیښه څه اغیز وکړي؟ او طالبانو هم په ظاهره بې خبري ښودلې، صرف د برید غندلې، نور نه دی ویلي چې آیا څوک پکې وجل سوي او کنه.
او خو د دوه قرارداد تطبیق شوی نه دی، ځکه هغه برخه شي امریکای ویلي کوی بوسي کوی او بوسي د ماستر چې موږ نشي طالبانو کړی یو هم نه د پزای کړی. او لبل خو طالبان دا ادعا کوي چې دا کابل باندې یا په دې هدف باندې د دوه د لوس په خلاف لوزنۍ په خلاف باندې حرکت کوي، حالانکه طالبانو د دوه د تعهدات مستر غړونه کوي، ځکه دوی ویلي و چې هیڅ توزی دلته اجازه نور کوش په افغانستان ته شي او دوی د ترزنی لاندې هلته ناست.
په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و چې له ازادي رادیو سره یې د امریکا پر دې اعلان خبرې کولې چې ویلي دي د کابل په ځړ کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې وژلې دي. طالبانو د الزواهری وژل تایید یا رد کړی نه دي، خو تیر شپه په یو خبر پانه کې دا بریټ غندلې او د نړیوالو اصول او د دوه د تړون ښکارا سرغړونه یې بللې ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو سره اوسه د مخام تر و بجو به تاسو له تازه پیښو خبريږي. په کابل کې د پاکستانی پلاوی او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو وروستۍ پړاو لکه مهم پرمختګ پراته پای ته ورسید او پاکستانی پلاوی تیر شپه بیرته پاکستان ته ستون شو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف چې د پاکستانی پلاوی مشري کول وویل چې خبرې به دوام ولري او هغه شخړه چې له شلو کلونو راهیسې روانه ده د دې پټکو په یو یا دوه پړاو خبرو نه حل کیږي. دا خبرې د افغان طالبانو په منځګړیتوب تر سره شوی. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف د نورو جزئیات لور کولو پرته پر ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې خبرې په ډیره ښه فضا کې وشوي او دواړو خواو خپل نظریات او وړاندیزونه شریک کړل. نو مور زیاته کړه دا خبرې دوه ورځې ته پلان شوې وي خو درې ورځې دوام وکړ او د پاکستانی طالبانو اصلي غوښتنه له خیبر پختونخوا ایالت د قبایلی سیمو د الحاق لغوه کولو.
مهمه موضوع او اهم موضوع چې ونه کوم چې ډیر خبرې شوې هغه د فاټا داغی مطالبه چې فاټا د انضمام واپس شي او زمونږ چې پاغې باندې کم خبرې دي کم پوینټس آف ویوز دي نو هغه سره مونږ ډسکس کول.
ښاغلی سیف زیاته کړه چې هیواد ته د پاکستانی طالبانو د بیرته ستنېدو او نورو ګڼو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي موضوعاتو په اړه خبرې وشوې. د خبرو په دې دور کې د قبایلي ځینو مشرانو هم برخه اخیستې وه. تر دې مخکې هم د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې خبرې شوې. په تېر جون کې د پاکستانی طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د نامعلومې مودې لپاره وغځول شو، خو دا په یوه اونۍ کې دویم پاکستانی پلاوی دی چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. یو بل پاکستانی پلاوی چې دینی عالمان پکې شامل وو همدا شنبه له کابله پاکستان ته ستون شو. که څه هم دا خبرې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب افغانستان په تېره بیا کابل کې ترسره کیږي، خو هغوی په اړه ډېر لږ معلومات له رسنیو سره شریکوي. ازادي راډیو د طالبانو له ویاندویانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی پلاوی د خبرو په اړه معلومات وغوښتل، خو د راپور تر چمتو کولو پورې هغوی ځوابونه وایي.
جوان
ریکاسا پولیس وژل شوې دي.
ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د بشری حقوقو د تار سازمان په ننګرهار کې د طالبانو لخوا د دریو کسانو د دوری وهلو په پیخه خواشینی وښوده. دغه سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو دا ډول د دې په خبره سهرۍ محکمې به نورو طالب ځواکونو ته جرأت ورکړي چې لا زیات خپل سر سزاوي خلکو ته ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د چار سازمان اندېښمن دی چې د طالبانو صحرایي محکمې لا هم روانې دي او افغانانو ته خپل سر سزاوي ورکول کیږي. دا وروسته له هغه چې یک شنبه په ننګرهار کې درې کسان د نامشروع اړیکو په تور په درو ووهل شول. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان څنګه چېډونکو فرشته عباسی دوشنبه ماخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
اتفاق که اخیراً در ننګرهار افتیده یکی از موارد بازداشت های غیر قانونی
کومه پیخه چې په ننګرهار کې شوی د افغانستان په ولایتونو کې د طالبانو د ځواکونو د غیر قانونی نیونو یو مورد دی. په داسې پیخو کې مجموعی اندېښنه داده چې تورن کسان او ورسته چې په سزا محکومیږي هیڅ قانون پروسیجر نه طی کوي. نه یوازې دا پیښې بشري حقونو ستر نقص حسابیږي بلکې نورو بشري سرغړونو ته لار هواروي او د دې له امله کیږي چې د طالبانو ځواکونو په بیلابیلو ولایتونو کې خلق له ځوابګویي پرته په خپل سر مجازات کړي
بدون هیڅ پاسخګویي مجازات کړي.
فرشته عباسی د طالبانو د رهبر مولا هیبت الله اخونزاده د تیرې اونۍ فرمان ته هم اشاره وکړه چې د بشر په لاس د جوړو شویو قوانینو د نه پلي کېدو امر یې کړی او ویلي دي چې باید ټولې پرېکړې د شریعت په چوکاټ کې وشي. په ننګرهار کې د طالبانو د ولایت مقام په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاري محکمې یکشنبه دوه سړي او یوه ښځه د اعلامیې په اساس له محرم پرته په یوه کور کې اوسېدل له څېړنې اعتراف او قناعت وروسته د زنا په جرم په مازدر کې هر یو په نه دیرشو درو وهلی دي. د طالبانو ښاري محکمې هم په خپل اعلامیه کې دا یادونه کړې چې تورن کسانو لومړی له خپل عمله انکار کاوه خو وروسته یې اعتراف وکړ. لا روښانه نه ده چې تورنو کسانو تر کومو شرایطو لاندې اعتراف کړی خو مخکې د طالبانو لخوا په زور د اعتراف د اخیستلو ګڼې پیښې راپور شوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمه یو توده موضوع د اوکراین له اودسی بندر په غلو بار لومړی بیړۍ استانبول ته پلاره ده او نن تمه کیږي چې استانبول کې لنګر واچوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش د اوکراین له اودسی بندر په غنمو بار د یوې کښتۍ د وتلو خبرې هرکلای کړی دی. د اوکراین بندرونه د روسیې د یرغل له پایله تړلی وو او ورسره له اوکراین بهر غله نه صادرېده. انټونیو ګوترش بیګا په دې اړه پیغام کې ویلي
Today's departure is an enormous collective achievement by the Joint Coordination Center.
دای وای د نن ورځې د بیړۍ حرکت د ګډې همغږۍ د مرکز لخوا چې تیر اونۍ د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې جوړ شو یو ډلې ځلا سره وړنه ده. په دغه مرکز کې د اوکراین، روسیې، فدراسیون او ترکیه استازي شامل دي. هغه څه چې موږ نن په اودیسا کې لیدلې یو مهمه پیلامه ده. دا به د ډیرو سوداګریزو باروړونکو کښتیو د سفر پیل وي چې د خوړو نړیوالو بازارونو ته به ثبات او راحتي راولي. د اوکراین د غلو د کښتیو لپاره وروسته له هغه د تاګ اجازه ورکړل شوه چې تیره اونۍ په استانبول کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب روسیې او اوکراین هوکړې ته سره ورسېدل. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم په دې هوکړه کې د خپل غړي ترکیې له حیاتي رول نه مننه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واورئ چې په افغانستان کې د قرطاسیا پلورنځیو کاروبار ټکنی شوی خو ترې وړاندې د رسنیو اړوند یو راپور هغه دا چې امریکا کې ځینو تازه کډوالو افغان خبریالانو د امو په نوم د یوه نوي ټلویزیون د پایل خبر ورکړی. د دغه ټلویزیون مشري لطف الله نجفي زاده کوي چې په خوای په افغانستان کې کار کوي خو د طالبانو په بیا وکمنیدو امریکا ته کډوال شو. یو نمایا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو ټویټ کې ویلي چې د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې لدې مهم اقدامه هرکلای کوي.
تیر 2021 کال اگست نیمایی کې واک ته د طالبانو پر رسیدو غنی افغان خصوصي رسنۍ وتړل شوې او خبريالانې د لزګو نظر نور افغانانو په څیر امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادو ته کډوال شول. تازه امریکا ته د کډه شو افغان خبريالانو له ډلې لطف الله نجفي زاده او سمی مهدی د امو په نوم د یو ټلویزیون د پیل خبر ورکړی. نجفي زاده ازادي راډیو سره خبرو کې د امو ټلویزیون د پیل په اړه وویل دا درک کولای شو چې په افغانستان کې تیر یو کال د مطبوعاتو د ازادي له پلوه وضعیت ډیر ښه نه و خو موږ به هڅه کوو چې په بې پرې او خپلواکه توګه له سیاسي او مالي نفوذ پرته د افغانستان پیښو او تحولاتو ته د ژورنالیزم د نړیوالو اصولو سره سم پوښښ ورکړو. د نجفی زاده په خبره دمګړی دوه غیر سیاسي امریکایي بنسټونه ملاتړ کوي خو دا مالی ملاتړ د لنډ وخت لپاره دی. دغه خبره دا ټلویزیون په پښتو، دری او انګریزي ژبو باندې آنلاین خبرونه کوي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د امو ټلویزیون د پیل هرکلی کړی. یوناما په یو ټویټ کې ویلي، د افغان رسنیو لپاره په یو خورا سخت حالت کې دغه ټلویزیون پیل مهم اقدام دی. یوناما په یو راپور کې چې د جولای په 6 خپور کړ، ویلي د طالبانو په نږدې یو کلنه واکمنۍ کې د افغان خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 170 پیښې ثبت شوي چې پکې نیول، وهل، ټکول او ځورول شامل دي. د طالبانو حکومت په ګڼو مواردو کې د افغان خبریالانو د وهلو او ځورولو قضیه رد کړي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د ټولنې د معلوماتو له مخې په تېر یو کال کې له شاوخوا 5500 چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو نه نیمایي تړل شوي او د 12000 رسنیزو کارمندانو له ډلې نیمایي بیکاره او په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، تاسو په دویم نیمایي کې درسي ساعت خبرونه اوریدلی شئ. په دې درسي ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. خو اوس یو بل راپور راخلو. یو شمیر قرطاسی پلورونکي شکایت کوي چې د طالبانو له خوا د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته یې کار روزګار خراب شوی. دوی وایي د تیر پرتله یې عاید کم شوی او نږدې ده چې کار یې په ټاپه ودرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو نږدې یو کال تیریږي او نن 313 ورځ ده چې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوی.
مکتبه بسته شده چون زیادتر مشتری های ما دخترها بودن و قرطاسیبا و زیادتر خریداری میکردن. خیلی فروشات ما کم شده و خیلی تاثیر گذاشته سر ما.
عبدالحمید کابل کی اوسیگی او نگدی لس کاله کیگی چه قرطاسیب پلورنزای لری خو وصل خپل کار نهیلی دی. نوموړی وایي له ډېره قرطاسي نجونو زده کوونکو اخیسته او د طالبانو له خوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته دوکانداري په ټپه ولاړه ده. عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یک سال میشه از اینکه حکومت هم سقوط کرده و دیگه ای که مکتبه بسته شده چون
نگده یو کال کیږي چې حکومت سقوط کرده، خونزی تړل شوی او زما په کار روزګار ډیر غیس کرده. زما ډیره پیرتون کنجونی وی او هغوی به لما خریداری کوله. دعا کوم چې زر هر څه ښه او خونزی پرانستل شي او ټول انجونی درس وای.
دعا میکنیم که همین مکتبه را به خیر باز بکنه تا اینکه دخترای ما مکتب بره.
د حال یوازې کابل کې نه دی، بلکې د افغانستان په ټولو ولایتو کې قرطاسیا پلورونکي هم د شکایت لري. احسان زبایر په کندهار کې د خوراکي توک لوی پلورنځای لري چې اولوی برخه یې قرطاسی هم ده. نوموړی اته کال کېږي دا کار دی. وایي د قرطاسی بازار اوس ډیر سوړ شوی دی. دی وایي له کومې ورځې چې ښوونځي تړل شوي د قرطاسی خرڅلاو کم شوی او نږدې دی چې دا برخه بیخي وتړي.
د مکاتبو په بندېدو سره او د اوسنی دولت پراتک سره زموږ نور کاروبارونه یو څه خراب شوی دی. مګر قرطاسی پروشي بیخي په خوا چې زموږ د سلغوانو کاروبار کې دی هغه اوس شلغوان دی. نه چا په ساده زموږ کاروبار په ټاپه درېدلې دی. پروشات نسته. شاید زه بیخي د قرطاسی برخه بیخي بند کما او په دې خاطر چې تاوان دی او پیسې مې ډېر پکې لګولې دي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه څه نه وایي. خو مخکې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت ویان از احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه به پریکړه د دوی مشرتابه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د زمري په 15مه د کجکي بند د دوهم فاز په پرانیستو غونډه کې ویل د ټولو افغانانو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیستل یو جهاد دی چې په خبره یې د دوی حکومت به ډېر ژر دا کار وکړي. مخکې هم یو شمېر طالب چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو خبره کړې خو لا تر اوسه عملي شوې نه ده. د موضوع په کور دننه او له افغانستان بهر پراخ غبرګونونه هم لرلې دي، خو داسې ښکاري چې طالبان د دې غبرګونونو په اړه جدي نه دي.
اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د دوشنبه په ورځ په خوست کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP په مالی ملاتړ 2500 خځې او 2500 ځوانان د شپږ میاشتنه یو حرفوي زده کړو فارغ شول. دا چې ځوانانو ته په دې حرفوي زده کړو کې څه ورخو دل شوی زموږ همکار ورغلی له هغوی سره خبرې کړې او دا راپور را لېږلی.
په خوست کې 1500 خزي او ځوانان په بیلابیلو کسبونو کې لشپګ میاشتنه یو حرفوي زده کړو فارغ شول. یاد برنامه چې د نړیوال خوراکي پروګرام WFP په مالی ملاتړ ترسره شو، خزو او ځوانانو ته پکې د خیاطۍ، ترکاڼۍ، ګلدوزۍ، موټر سایکلونو ترمیم او موبایل جوړونې په برخو کې زده کړې ورکړل شوې. د برنامه تابعیا کوونکو ول د دوی لخوا بل دی وروسته د حرفوي زده کړو فارغانو ته په بازار کې د عملی کاروبار زمینې هم برابرې شي. افغان پرمختیایي او حرفوي زده کړو مؤسسه چې دا پروژه پلی کړه په خوست کې مسؤول احمد بلال محسن زاده آزادۍ راډیو ته ویل،
موږ د حرفوي زده کړو سره سره سواد آموزی برخه کې هم شاګردان ته مروزه را ورکړه چې الحمدلله په دواړه برخه کې شاګردان ډېر ښه لاسته راوړنه لري. دا پروګرام چې شپږ میاشتې مخکې شروع شو 1500 کسان لپاره وو چې 250 خزینه وو او 250 نارینه وو چې په مختلفو رشتو خیاطي، نجاري، ګلدوزي، موټرسکل سازي، موبایل سازي حرفه وو چې موږ دوی ته وښودل.
د دې شپږ میاشتنۍ برنامه فارغ خزي او ځوانانم د کسبونو زده کړې ته خوشاله دی، وایي اوس کولای شي خپلو کورنۍ سره په اقتصادي برخو کې مرستې وکړي. د خیاطۍ د برخې فارغه شغله وایي،
زه شپږ میاشتنۍ ترینینګ مخیستی دی دا کې موږ ډول ډول کالي زده کړې موږ کولای شو خپل کورنۍ واسطه په دغې موږ اس کې ډېره کورنۍ مو ډېره ضعیف وه، بیا موږ ډېره نه ډېره خوشحاله یو چې موږ ته دا شپږ میاشتنۍ ترینینګ.
د نړیوال خوراکي پروګرام په مالی ملاتړ د دې برنامې نیمایي ګډونوال هغه ځوانانو چې اوس یې کار او روزګار نه درلود. د مرکز متون اوسیدونکی حبیب الله وایي،
داسې شاګردان لرل چې هغوی لیسانس پورې زده کړې لري، اما نه شول کولای چې خپلې کورنۍ عاید پوره کړي. ما په موبایل سازۍ کې دومره څه زده کړي که زه په ښار کې یو وړوکی ورکشاپ ولرم نو کولای شم چې د خپلې کورنۍ دپاره عاید پوره کړم. زموږ دپاره یو مفید پروګرام و، موږ وکولای شول چې موږ له دې څخه وروسته د دې جوګایو چې خپل کورنۍ مصارف پوره کړی شو.
نجاری د سانګي او زکونکې اشرف الله چې د مرکز متون اوسیدونکې دی وایي، دوی په خپل برخه کې عملی زده کړې وکړي او اوس په مستقلانه توګه د کار کولو جوګه دي.
دا شپږ میاشتې کې موږ ته عملی ټریننګ ورکړل شو. د نجاری په برخه کې موږ مطلب دار ته ورسول چې موږ مزور کې دي ګون پکړای شو خپل کورنۍ ته مطلب عایدات ورکولای شو. دا شپږ میاشتې پروګرام په خوستول لپاره پښتو کې چې افغانانو په نړۍ ګټور بولم، ځکه چې موږ سکسره زونون بګوره ګرځې دی و حرفه نه وي زې کور نه وي زده د نشکل چې کاروبار وکړي هغه خپل کورنۍ ته عایدات نشته استول کلی کې بګور غرزی باید پاینده کې دغه پروژې موږ خوستل شي ځکه دغه زورون تر سود اخر فاز ده کې خپل زمينه ته بربره.
بلوري ته د خوست اقتصاد رئیس شاهزاده پیرموي د دوی ډیر تمرکز پدې دی چې ځوانانو ته کار موندنه وشي. د اقتصاد رئیس زیاتوي د تولید شوی توکو د بازار موندنه لپاره هڅې روان دي او پټوله کې دوی کوخخ کوي چې په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د مصرفي اقتصاد ځای تولیدي اقتصاد ونیسي.
اوسم تاسو پیغامونه
وزه پزلی د هلمند ولایت د بابا جی د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. په هلمند ولایت کې دغه کمی ښځې چې پر ډمبرانو باندې ناستې ستړي دي، د خوارانې نو د لوړو مقامات څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ ازادي راډیو تر دغو لوړو مقاماتو ورسوي چې دا خوارانې پر دغه لمر ته ناستې دي، فقر کې دغو ته یو یعشه او د خوراکه ور برابره کې نو د حکومت د طرف.
السلام علیکم ازادی را دو اوریدون کو افغانان اوروم نمیده خواسته چې تاسو خپل پیسې ته ډېر سپک کېدلی و کلدار بنجان سره ساتله اوسه وخت یو کلدار لري کې نور نه سپکیږي او د خپل افغاني عزت وکي. والسلام.
سلامونه او سلامات ازادی را دیو ټول کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. محید لایم د کندهار ولایت ارستان د مسولۍ څخه پیغام درته کوم. د اسلامي امارت لوکو چروغ څخه هیله لرم چې موږ د ولسوالۍ سړک په چیرو جنګونو کې تخریب شوي باید له جوړښت څخه جدي چیزي پاملرنه وشي، ځکه دا سړک نور هم د تخریب په حالت کې دی. یو خو د سیلابونو بارانونه دي، سړک نور خرابېدو ته هم دی او بل موږ د ولسوالۍ او ولایت مخکې د ولسوالۍ دغه دی تعمیر د کومندانی او د ولسوالۍ تعمیرونو په ټول هغه جنګ کې تخریب شوی دی.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دا د ایران جنگ موږ په سختو ټکو غندو، او دا د ایران جنگ چې دی د اوبو پر سر دی، د دغه هلمند د سیند پر سر دی. نو امیر عبدالاحیان چې هغه ورځ خبرې وکړلې هغه ټولې نو د دغه پر سر یې دا اوس جګړه د هغه پر سر ده. نو دوی دې مهرباني وکړي چې په هغه وخت کې د افغانستان حکومت جوړ د بندونه ورکول دوی ول څه نه ویله. اوس چې لکه ولیدله چې شی نشته یا حکومت نشته دا به موږ پر وخرو یا بیا باندې لاکو یا به دا چوکو یا به چوکو نو دا باندې کېږي مهرباني وکړئ پر ځای کښېنئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24.